یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. زه فریده سیال مو کوربه پیل به په خبرونو کړو. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالات باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترکی ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بولي او له خپلو خلکو غواړي چې د هیواد ته دې سفر ونه کړي. دا بیپول خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تهی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. دا یې د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبان نو له واکمنې وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بیپولي خبریالانو د ټولنې ویان دی پولین ایدس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت نه منلو دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی دی راپور له مخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیری کیرن ډیکر پرون نوښته خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدنو کتنو په لړ کې نیو شمیر افغانانو سره کتلی دي او د راتلونکي په اړه هغوی سره خپل نظریات شریک کړي دي. نوموړي لیکلي که څه هم د خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي دي افغانان د هغه څه غواړي چې د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر ویلي له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم یو شمیر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غوړو هیوادونو د ټولنې د آسیان او د ختیځې آسیا د موازي ټولنې د سګنې کلنې سرمشریزې کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کوپیالا آسیان له غوړو هیوادونو نو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د لاسلیک لپاره کپا کمبودیا کې دی، ځکه کیف غواړي چې د ټولنې سره نږدې همکاري ولري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. الیاس دای د ازادي رادیو ها خبريال چې قتل له تروس آزاد کړی
د لسمي او درې میاوزي ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
موږ د الیاس دای ژوند ته کتنه کړې ده. وړاندې خبرونه کې به درته راپور ولرو. ژمی را ورسېدو خو هغه سازمانونه چې افغانان سره د مرستو همکاري کړې وه، آیا کومکونه یې ورسول او کنه؟
والي متاسفانه هغه ژمنه مرسته چې موږ سره وعده شوې وي چې مسیار به کومه تجربه وي او یم به جوړوي نور مؤسسات انرسی به جوړوي سوډن نیلوي خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم
د نورستان نه هم درته راپور لرو. همدارنګه د هغه افغانانو له وضعیته به مو هم خبر کړو چې په امریکا کې په بې سرنوشته حالت کې دي. د اوکراین مسلې ته به هم تم شو. نوملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د حالات باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبر سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو اتباعو غوښتي دي چې د هیواد ته دې سفر ونه کړي. جزئیات په دومې زهري مل نوارو.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زائف چې پرونی په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وویستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکیې، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړی و. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه دې د ترک ټبرو هیوادونو ترمنځ یوه واحده تګلاره جوړه شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې بولي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دسی وضعیت لا بهتر سی لا ښه سی لا د اعتماد وړ سی کوم کوم تشویشونه سی خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي. دا خبره سمه نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه وه، اشغال و، هغه حالت بد و. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
ذبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسیې، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه له خپلو ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. برېټانیې یو وخت پر کړی خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستانه د ترهګریزو بریدونو ته دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې را روان ژمی پاړه د بې ځای شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې ګواښ کړی دی که په دغې ژمي کې اړمنو ته لازمه رسېدنه ونه شي شته ستونزې به نورې هم زیاتې شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په را روان ژمي کې د سرپناو او لومړنیو خوراکي توکو له نشتونه سر ټکوي. همدا شېبه محمد خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې وصل دی د دې موضوع نور جزئیات په دوی راکړي. خاطر صاحب ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو او جګړو ډېر افغانان پر روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله خبرې شي وایي ازادي راډیو ته وایي چې وروستیو زلزلو په دغه ولایت کې د دوی کورونه له منځه وړي دي او د سرپنا د نشتون له سختو حالت سره مخ کړي دي. دوی له ډلې او هغه چې بیا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې کور به بشپړ ډول له منځه تلل. نو د مرستې په باب که ووایم، هغه لومړنۍ ابتدایي مرستې له غذایي موادو خیمې چې په هغه وخت کې چې زلزله شي ورته ضرورت و کافي ډول رسېدلي. ولې متاسفانه هغه ژمنۍ مرستې چې موږ سره وعدې شوې وې چې انسیار به کورونه به جوړوي، آیویم به جوړوي، نور موسسات انرژي به جوړوي، سوډم جوړوي، خو هغه رقم کارونه ونه شو. که څه هم د زلزلې تقریبا 15 میاشتې تېرېږي، ولې تر اوسه پورې داسې اساسي کار نه دی شوی.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار په افغانستان کې د را روان ژمي په اړه د بې ځایه شویو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د ژمي په ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو او همداراز جګړو له امله بې ځایه شویو کسان له سختو ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزې به را روان ژمي کې څو برابره زیاتې شي. دغې ادارې ګواښ کړی که دغه بې ځایه شویو او همداراز اړمنو ته په بیړني ډول رسېدنې ونه شي ښایي د را روان ژمي شپې او ورځ دوی له دوی نه قربانی هم واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار همداراز لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 نه سانتیګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډېری اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره به مخ شي. موږ هڅه وکړه چې په دغه راپور کې د طالبانو له حکومت سره هم خبرې وکړو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او ورسره د په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پیښو او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو ډېری افغانان بې ځایه کړي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلې
ډېره زیاته مننه کور مودان خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری د اندېښنې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي له وژل کېدو دوه کاله تیر شول. لایې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. تازه د بېپلو خبريالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویل دي د ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې دغه قاتلان ونیسي. جزئیات په دومره زهر مل نوار
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایې تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال. دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دایی وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیخرت کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دایی د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دایی د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیری پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولي خبريالانو سازمان ویانده اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبريالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خی چی د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دایی په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دایی قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی سو په خپله خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایی مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بېخي کولی سي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دایی قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینه منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یوه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنوی د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسني وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسي.
د د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندویو هیوادونو مرستې ترلاسه کړې دي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څنګه وایي چې د روان ژمي تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې یې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د راروان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همداراز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امنی بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو، د مرستو ځینې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اورېدو یو سیستم لرو، د ټلیفون یو وړیا شمېره لرو چې 0995555545 ده، او خلک ته ګوري چې د ډبلیو ایف پی له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، دوی کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دغه راز لاسوهنو مخه ونیسو.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او خځې او ډیرای نارینه لکارونو استل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسي اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو بېرحمانه ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. همدا شېبه اسمت سروان سره په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مو شي.
ډېره مننه. په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړی غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقیف کې د وی پی غلیله وشل کېدو وروسته د سنبلې له شپږویشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقونو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشری وضعیت په اړه د بشری حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقې لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اووه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقونو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقونو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
ډېره مننه کورمودان اسمت سربانو چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ایست ایشیا فورم خبرونه د افغان طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه په ویلي کنه کې ویلي پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وکړي. خود اسلام آباد حقیقی لیوال که ترگنده نده، زکه چه پاکستانی زد ترهگری دلی پا افغانستان که آزادی دی او لطالبانو سره د پاکستان عدی که دیرشی نشکاری. ده دیلیکنی لیکوال کلود را که سیتیس چه ده آسترالیا ده ملی پوهنتون استاد دی، ده سپتمبر په میاشت که امریکا تا ده پاکستان ده بحرنو چارو وزیر بلاول بوتو سفر تا اشاره کوی، اووی نمووری حل تا لطالبانو سره ده امریکا ده بشپر تا عامل خبره بیا بیا تکرار ره. ده استدلال کاوه چه لمرستو پرتبه ده افغانستان اقتصاد سقوط وکوی او په نتیجه کې به ده شزو ده حقونو وضعیت نور هم خراب شی او بشری بحران به رامسته شی. دا ډول خبرې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر په درویشتمه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا د سفر په ترڅ کې تکرار کړې. د وویل چې که د انزوا پر ځای له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وشي او اقتصادي ملاتړ یې وشي مثبت ځواب ورکړي. خود است ایشیا فورم د لیکنې د لیکوال په باور دا ډول خبرې احتمالا پاکستان له طالبانو سره د خپلو خرابو اړیکو د شکولو لپاره کوي. لیکوال د خپلو خبرو د دفاع په توګه وایي چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي ټینګې شوې او له میاشتو راهیسې وزیرانو د یو بل هیواد ته سفر نه دی کړی. د کلیرینس جابز په نوم امریکایي خپرونې بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا په استازو جرګې کې به د افغانستان په اړه د سوال او ځواب په غونډه کې کوم مسایل شامل وي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د وروستۍ اونۍ له انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د امریکا د استازو جرګه به ممکن د افغانستان په اړه د یوې بلې استماعي غونډې غوښتنه وکړي. د امریکا سنا جرګې په 2021 میلادي کال کې په دې موضوع غونډه لرله، خو د مشانو یا استازو له بدلیدو را بدلیدو سره د سیاستوالو د بحث موضوعات هم بدلی شي. خبرونه زیاتوي که مایکل مکال د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس شي د مخکې لا اشاره کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه څېړنې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کیرن ډیکر په پا پاکستان کې لیوشمیر افغان میرمنو سره په لیدنې کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یوې داسې آیندې لپاره کار وکړي تر څو د ټولو افغانو میرمنو حقونو ته پکې درناوی وشي. له دې سره اخوا بیا یو شمیر افغان ښځینه فعالانې د طالبان لوري پر دوی د لګول شو محدودیتونو ته په اشارې سره وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته افغانستان ته لاړ شي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه فعالانې چې غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو له ویرې دغه کار ته زړه نښه کوي. د ښځو فعاله رازیه بارکزی چې اوس مهال له افغانستان نه بهر ده وایي کلونه یې د خپل روښانه راتلونکي او ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړ او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په افغانستان کې روښانه راتلونکی ولري، خو د تمې خلاف په ناڅاپي ډول کډواله شوه. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي یوه ورځ بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه ورځ د ژوند کولو لپاره ډاډ نشته.
حالا فقط زنهای افغانستان مانده یک طرف و یک طرف هم نظام پر از خشونت و ضرب و زور.
حسن و یو طرف در افغانستان خزی پرده او بل طرف در طالب زور او توتیر خوالی. در خز و وضعیت در خرابی دو په حال که دی. طالبان در افغان میرمن و در وضعیت خکی دو لپاره هیس یو برنامه نلدی. ورو ورو افغان خزی او انجونی لکار تعلیم او پرمختک نه محرومی گی. زباوری ما چه وضعیت لدی نور هم خرابی گی.
پیشرفت از ترقی محروم کرده برد. مطمئن هستم که وضعیت از یان بدتر میشه.
رازیه باریکزی وی ځوانان او خزینه فعالانه د هڅه وکړي تر څو افغانستان له وسنی ناورین نه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا شاردافيري کرندېګر په پاکستان کې یو شمېر خزینه فعالانو سره لیدل دي. نو موږ چې اوس مهال هم په پاکستان کې د خپل ټویټر باندې لیکلي د افغان میرمنو سره په عاطفي خبرو کې ما د هغوی په سترګو کې هغه بل اور ولید چې غواړي بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي، خو هغوی ویره لري چې جبری ودونه ته مجبور نشي، د کار او تحصیل له حقونو محروم نشي، هغوی غواړي چې حقوق یې تضمین شي. نوموړی همداراز لیکلي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د تضمین غوښتنه کړې. کرندېګر په پاکستان کې له افغان میرمنو غوښتي چې قوي واوسي. له بلې خوا به یو شمېر نورې ښځینه فعالانې په دې باور دي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند د ملل او مشفې روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. دغه ودانۍ د سویډن موسې لخوا د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت ودانېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د سویډن موسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملل او مشفې روغتیایي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحي لحاظ د روغتي چارو ترسره کولو جوګه نه دی. د هغه په وینا چې د صحي کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن موسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړي چې په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا هغې منځ کې پارټیشن کېږي، د ښځینهو برخه جدا یي او د نارینهو برخه جدا یي. مجموعاً د دې بودیجه چې ده د دغه ټولو برخو چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اګست کې شروع شوې او امیدوار یو چې فبروري 2023 کې ختمه شي. فعلا په یو شخصي کور کې
خاغلی روانوی د ملل او مشفې روغتي مرکز اوس مهال فری کلینیک دی، خو دوی ورته د نفوس د زیاتېدو په خاطر د اساسي روغتي مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر 1.5 لک پورې نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود 2000 نفوس ته فعلا په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډېر خور اور پروتي، نو یو فرعي کلینیک ده او وروسته بیا د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. موږ تعمیر ورته د بي ایچ سي جوړ کړی د اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملل او مشفې کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېری روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري، چې له امله یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
زه محسن خان یم، د پکتیکا د مرکز اوسیدونکی یم. وروره دغه مرسته چې کومې کېږي دغه نړیوالې چې راځي دلته، په دې کې بس به ټول دا کمیشن کاران یې درکلو، دغه ملکان دي ورسره، دغه طالبان دي، دغه څوک چې ورسره جوړ دي، څوک چې ورسره خواخوږي دي، بس دغه ته ورکوي. خواران او مسکینان پکې پاتې دي، ټول رنجران او فیلډران ورته راولي، بس مالونه دي ورپورته کوي. مسکینان او خواران ټول پکې پاتې دي. لس کارټه، شل کارټه، پنځلس، پنځویشت کارټه، دغه یو سړي جوړ کړي، بس خواران او مسکینان پکې پاتې دي. کله دغه لوړ پوړي چارواکي او دغه د موسساتو کارکوونکي دغه غږ واوري او دغه مرستې لږ خوارانو مسکینانو ته هم ورکړي، یوازې دغه زورواکي خو یک نه لري.
ازادي راډیو ته دې ما سلام ورسیږي. دغه افغانان خوشي دي، د خپل کور یې په خپله خراب کړی ده. نو پاکستان چې کوم بندیان نیولي دي، یا بندیان کوي، خو یو سړي چې خپل کور خراب وي، بل کور بل سړی خو خپل کور کې هغو خلکو ته اجازه نه ورکوي. وایي دا خو د ما خپل کور ده ورور، ما جوړ کړی دی، زه یې جوړوم. نو دې که انسانان وای یا عقلونه درلود یا استادان وای یا پوهان خلق وای یا فکرونه درلود یا اتحادیه درلود، نو دې به د خپل کور جوړ کړی و، بل چاته به ضرورت نه و پاتې. هغه دغه انسانان دي دا کوم وطن یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په لندي جیل کې د موږ غریبان دي چې د دوه میاشتو راهیسې هلته زندانیان دي، او موږ ډېرې هلې ځلې وکړې ملاقات دپاره. زه خصوصا زه خپله تللی ولم، هلته مې د ملاقات کوشش وکړو او ورپرې نه ښودلم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو وویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو خلکو یې غوښتل دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبریال محمد الیاس سید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده شو د هیواد د دې مخکې خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د لپاره موټره د نښلول شوي بم په شاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایې پر وژنه طالبان تورن کړی او وویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراتونه شول. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج ډیفیډ کرنډیکر پرونه وخت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو کتو په لړ کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی دی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اورېدلې دي. نوموړي لیکلی دی که څه هم د خبرې سختې وي، خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وه. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې د ایسیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنې کلنې سرمشریزي کوربه ده. پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر استرګي لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولویبیا ایسیان له غړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یوې موافقې د ترلاسلیک لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل سوی چې ډیری ښځې د نشې موادو په کاروبار کې ښکېلې سي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دې کارګر په صفات په زموږ کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کیږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیس سوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای اوښتېده.
پولیس سوخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې روزمره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرامه هندي به مې اخیسته دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟
ولې ژاړې لورې؟ چا خو به نه وهلې؟
نه وهلې نه یم، کاشکې وهلې وای.
نو بیا ولې ژاړې؟
پیغورې راکه.
څه شي پیغورې درکه؟
د پلار پیغورې راکه.
څه شی د پلار پیغورې درکه؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډیری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوې دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوې او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل سوې چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغېز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوې چې د نشه یي موادو د کاروبار په بېلابېلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه یي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره دا ښځې د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه یي موادو له دې نه و قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتوی ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه یي موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تلاشه کوي چې بدن ته یې لاس وروړي. موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سوه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویاند نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمان که روی زمینا کار میکنن، من حیث کارگر، اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي، ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښېږي، هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او محتاجینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه یي موادو د قاچاقو شک نه ورباندې کېږي، په یو ډول ځان سره ولري.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلي و چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یوه کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 1900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینه و تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکاري څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خطه لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاس وګریوان دي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تیروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 15 او 40 کلونو ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نښی وایي، څو ځله یې نشه پرېښي خو بېرته معتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه معتادین اوسېږي. په دوی کې یو څلور نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت ته په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیسو خطا ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیسو خطا په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالي او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر 40 ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریز مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 49 ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل، په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړي دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته تو روز در
اسمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و راتولوله لپاره پولی سخته او نور ورزو که نور سیمو تیزی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بستر که دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم اسمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تیزی او ناروغان
پرکولوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل، په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړې ده.
با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو ډیروال ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لږ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپي په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکوونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یوه داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي.
په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې د احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت وبالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت دا کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوي دي. په مجموع کې له اولې ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي او په عین حال کې د هغوی پر رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکتران وروزل شي بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې وروزل شوي ډاکتران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکترانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یو ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي او تر ډاکترانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم او د ډاکترانو او صحي کارکونکو لاسرسي ته مساعد کړم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکترانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه ژباړه او د علمی معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکترانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي او له محتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کمه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوی
ترنو اوریدن کو تاسی ازادی راژیو او ریچ پا دول سوشپی نیمی منزنی چپوخ پریگی او اوست خاطر یوارده ده کابل ولایت ده بگرامی اولسوالی اوسیدون که خالد اتک کال مخکی لمړی پا کیخه او روست ده زیگب پا نم نشهی گولوی موتاد سو ده وای چی ده ورجی می سل گولوی هم خوڑ لیدی خالد جاتوی چی ده نشه پا نتیجه که می دکان، تیلر موتر، زمکی او هر سل لاس ورکرل دا چې خالد ولی او څنګه موتاد سو دا به خپله د دل خولې واورو
په خپل زور مې نه پوهېدلم ما ته مې د خپل زور ګیچ نه و معلوم ما به چې د مزدوري کوله چې سنګکاري به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه چې امکان به نه وو هغه به ما جیګه کړه خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه سل کاله به چېغې کې وتلې دېره مې نه وتله خپل ځان حاکم ومه دوست مې پېژانده دښمن مې پېژانده او اوس چې په نشا راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې دغونه مې مازو ضعیفه شوي هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی هموغنه د ژوند نه هم بېزاره شوی یم دا بس ځواني وه مونږ ته ښه کار ښکارېده یو څه وای ابۍ ورسته شي یو څه توره تېره شي یو څه مونږه جایله شو یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه نو ما اووه کاله مخکې شیشه وهله شیشه مې همداسې دی ونډیوال سره زد وکړه هغه قمار کوه ما هغه د قمار نه قسمې که ما د شیشې نه قسم وکړه نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې دا اووه کاله شو بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې دواخانې به راکولې ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي که خطري نو دواخانه کې څه کوي چې یو وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل مخکې تلی شوم پکې شاته نه شوم تلی تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورم نوي سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرام ایندي به مې اخیستلې په مغ یو ځای به ورته کېناستم نوي واړې اصل واړه به مې خوړې حرکت به مې پرې وکړه ما سکه ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم خو نه په یو بیعقل خره باندې به سپور وم چې وبه غورځولم لاس به یم راباندې ماته ور مېږ به یم راباندې ماته ملا به یم راباندې ماته ور خو زه په ځان نه پوهېدلم ګولۍ به چې نه وي د ما حالت به ډېر وخیم و ډېر به خراب و ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې و هغه مې خرڅې کړلې بیا څه کم یو دو بیسپې کم یو جرب اتلس بیسپې شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې و هغه مې خرڅه کړه داسې مځکې راغلي چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې داسې مځکې وي چې بیسپه مې 50,000 هم خرڅه کړې داسې مځکې وي چې یو لک څلوېښت په ارزان قیمت کې مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دوکانداري کړې 15 کاله مې ټیلر درلوده د مزار لاین مې چلولی یو وخت کې مې ټوډي وه تورخم لاین مې چلو موټر هم خرڅ شو دوکان هم خرڅ شو د نیشي قدم قدم بده خاطره ده اوس بده خاطره ده چې داسې یو سړی ده چې قوارې ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم هغه ماته کیبل هم نیسي وهیم یم میرمن یا خور یا مور هغه هم راته یادوي نو دې نه بده خاطره شته
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ له دې خبرې سره سم د نوریې پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي دا چې د نوریې پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریې ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جاڑی لوری چاخو با نی وحلی
نو بیا ولی جاری
پیغور راکه
چیشی پیغور درکه
ده پلار پیغور راکه
چیشی؟ ده پلار پیغور درکه؟ سنگه پیغور
لوری تدل تا راشه ده چیشی پیغور درکه
بس پلاره پخته نیمه کمه هر ورز می ده خال ده
ولوری تو خو می لک پوکه هر ورز دی چنگه حال ده
لار ده خواهی لوری سم خبر اوکه ده چیشی پیغور درکه
ویلی آخه ده ده پوده ده لور رخلا
خیر ده لوره مجرده انجونی خو هر چوائی
ولی بگو جرده مره رس ده پوده ده لور رتوائی اوسو دیره شرمه بو کسی که نشمه تیره دلائی
لوره هیسان دیخنا مکوا بیا با نظر توائی
تو خراب رس رتوائی چی بی بی نظر توائی تا طول ستا دلازه که ده پوده دست کولائی اوسو ولی مت انجونستا پی خورا کولائی
خیر دی لوری دا خبر نورا پریک دا چوک پلار تا دا چه خبری نکی جونی تل جگری سره کی او یو بل تا پی غرونا ور کوی چه دا خبره او چه بلا خبره
خزی دوریا ریختیا وی دا توز ما دا لاسو خو بیا به هیچ اوگز ما لور تا دا پودری لور ونوائی دا دا ایتا بایووی نه
نو چه که او سی دی باشمانو سره معلومه ای
زه چارا کوم یا دا ماشمانو سره او یا دا لویانو سره تا نور چه کوی
سریا پلاو در تا غوڑاو ما پا دی والا خبر ازان لخلکو سر ماختا کوا ما شمان خود تل جگڑی سر کئی خورو سبیا خوشحال بی اولو بی سر کئی
زنور داس پکاوائی نشم سغام ملائی باید دی درد علاج وچی
سنگ علاج اوس ما شمان وحی
نا ما شمان والی وحب پر ما دی دلیوانی گمان کرائی
نو سکه یا
تبا بی اوی نیچ چکاوم زنو لارم
و سریا چیره ولاره خبر آورا
بابا چیره زی مونگ چا تا پریده
بیا با خبر شی چی چیره زم او چه کواب
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازه رازه دلته پر دغه چوکی کی نه
داده کی نستم
خور ورکه اخته ده خیر کی سو مشکل لره
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیگی چه عملیم
دسی شی عملیه
پودرز کاو
خا نوز دسی نیت کرده
ڈاکٹر صاحب اوس غوارم چه دا عمل پر ایک دم
نو دا خود دیر خنیت کرده ده
ما ویل که تاسی مرسته را سر او کری او داستاسی دا موتادین و پشافخانه که می بستری کری
پا دوار و سترگو بده بستری کو زمان خدا غا وظیفه ده
داکتر صاحب کور مو بدن
خا اوز داراتا ویا چه خپلا غواره نشه پریده او که بل چه مجبوره کرده
بس داکتر صاحب دجوان ناخوالو مجبوره کرده هم
سنگه دجوان ناخوالو مجبوره کرده
ام دا غم لرل جوان و چیزه نشو تا آر کرم اوس هم دا غم لړلې ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلی پلاره هر ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډرې لور راغله
خیر دی خیر دی مه ژاړه علاج دې کیږي بیرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کو ګل غوندې به جوړ شي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
تو مرد کم بیشتر چارم دارم.